السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اومه ورځ. نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس یولسمه د ډسمبر لومړۍ نیټه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د اټکل له مخې نن یکشنبه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د واورې، باران او سیلابونو اټکل سوی دی. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، پنجشیر، بغلان، پروان، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د واورې، سخت اورښتونو، متوسط تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل سوی. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1500 او 1500 میلیمترو پورې اټکل سوی ده. طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پروګرام په لړ کې په بدخشان کې د دریو ولسوالیو لږ تر لږه 10 کسان د کوکنارو د کار په تور نیولي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو یو چارواکي ویلي چې نیول سوي کسان د بدخشان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د دوی یو هیئت پرون شنبه ازبکستان ته لړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا سفر د ازبکستان په بلنه کیږي چې پر مهال به د ازبکستان له چارواکو سره د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او پراخولو په باب خبرې وسي. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې کړي. تهران ټایمز دولتي ورځپاڼه راپور ورکوي چې د څلورو وړو هیوادونو استازو پرون د هند په ممبئی ښار کې په خپله درېیمه کاري غونډه کې د ایران د چابهار بندر له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې او د مالونو د ترانسپورت او ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو د ستراتیژیو په اړه بحث وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي په روان 14 ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که د بریکس ټولنې غړي هیوادونه په امریکایي ډالر راکړه ورکړه کمه کړي، نو د دغو هیوادونو پر وارداتو به 30% تعرفه وضع کړي. بریکس د اقتصادي همکاریو ټولنه ده چې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا په ګډون یو شمېر هیوادونه غړیتوب پکې لري. یو نړیوال خیریه بنسټ وایي په غزې تړانګه کې پر یوه موټر د اسرائیل په پرونی هوایی حمله کې د دوی د یو کارکونکي په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. د ورلد سنټرل کچن یا دبليو سي کی په نوم بنسټ ویلي په دې اړه د نورو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. هغه هم وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ وویل چې د دبليو سي کی هغه کارکونکی په نښه کړی چې پر اسرائیل یې د حماس ډلې په حمله کې ونډه درلوده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 10 هغه حمله په غزه کې د جګړې سبب سوه. روسي پرون شنبه اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې په سوریه کې ګڼ ماموریتونه بشپړ کړي دي. د یاغانو د قومندې د توغندیو د ویشتلو مرکزونه او کمپونه یې په نښه کړي دي. روسیې په دغو عملیاتو کې د سوریې د حکومت ضد 300 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې تاس خبري اژانس په سوریه کې د روسیې د ماموریت د مشر تورن اولیګ ایګناسیوک خبري راخیستې چې ویلي دي د افراطي مهاجمانو پر خلاف به د دوی پوځي عملیات دوام کوي. دغه اطلاعات په خپلواکه توګه تایید سوي نه دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په پاکستان کې له وروستیو سیاسي ناکراریو وروسته به د افغان کډوالو برخلیک په دغه هیواد کې څرنګه شي؟ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دسمبر له میاشتې وروسته په اسلام آباد کې له اجازتنامې پرته هیڅ افغان ژوند نشي کولی. محسن نقوی دا خبره د نومبر په 28مه د تحریک انصاف ګوند پلویانو د مظاهرو تر خورولو وروسته خبري غونډې ته وکړه. نقوی څرګنده کړه چې ان او سی به د اسلام آباد له ډیپټي کمشنر څخه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو لمخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي، ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سې شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي، خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلاسمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویل دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوي دي چې 655 افغان کډوال دي. تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده. مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ. که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره د سکایپ لري. د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. دواړه شراغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرشمیرو په ارتباط چې په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي؟
نو لږه شیبه مخکې د عباس شو منګه پهلې د دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو. نو هغوی دا ویل چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوي دي او دوی ویل چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویل چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي 450 شمیره یاد کړه، خو دوی ویل چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوا کسان منګه نیولې دي او په دې یو لس نیم سوا کې 450 چې دي هغه افغانان دي. دوی دا خبره وکړه. دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلی دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي. نو حکومتي لکه د موسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست تارر د اطلاعاتو وزیر، نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي، څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی، خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی. او د دې کې خبره دار چې موږ مشالې دو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان راوړل شوی، نو هغه هیڅ قسم شمیرې نه ورکي بلکې په دې سره تبصره نه کوي. د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وی هم ویلي چې کوم خلکو کوم ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي. نو خو چې کوم د پاکستان تر کینساب یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې تک آسان مړ شوی دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک سپټال دی د اسلام آباد هغه و چې موږ ته دوه مړي راول شوی دي، دوه د مړو جسدونه راول شوی صرف دغه خبره دوی کړی ده. د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تر کینساب مشر دی مخکخ دی اتفو محمد عاطفو ناغه ویلی چې زمونږ سیمه چې کومه د پاکستان تر کې صاحب د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوې دی. دغه سیمه د اورګزو یو د پاکستان تر کې صاحب چې کوم مخکخت هغه پدې کې وجل شوې دی. دغه تصویرانه ویډیوګانې مختره غلی دغه چې کوم څنګه دی غوي په دغه اړه خبر ورکړی دی. داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تر کې صاحب دغه هم پخلې شوې چې دا وجل شوې دی. اصل کې دغه ځغی خپلوانو دغه ویډیوګانې چولې د جنازو غو ویډیوګانې چولې نو دغه سره مختره غلی.
مننه مومن صاحب. همدر صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي فعالیت کوي؟
دلته اسلام آباد کې حقیقت تر توه هم د افغانانو وضعیت بخښه نه ده. افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي، حقیقت دا څنګه ده؟ حقیقت د دې بخي برعکس ده. دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي، دلته افغانان خپل د دوکانونو نه پورته کیږي، دلته افغانان د لار کوڅو نه پورته کیږي. چې کله دلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي، غلطه دوی باندې پرشه دا و چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی و. حقیقت دا نه ده. د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي. هغه دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل، خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده. د دوی دواړو ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي. حقیقت داسې نه ده. هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي، همکاري کوي، ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې، تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته؟
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې پی ټی آی احتجاج وکړ، دغه خبر پښتونخوا نه اسلام آباد راغله. دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي. خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړي، په دوی باندې اقرار وکړي، ویډیو ته نه جوړ کړي، دا باندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تور پوړ کولو لپاره، موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ. خو کله چې هغه افغانان اخلاص شو، ما پوښتنه ترې وکړه، ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی، تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ، ما ته د کورونا معلوم دی. نو دی راته وویل چې یو خنون باندې په زوره دا خبرې وکړي، او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړي، دا بیان وکړي، موږ به تاسو به موږ پرېږدو، خو موږ جیل ته ولېږلو. دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي، او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي؟
اوهو، نیول شوي دي، زیات نیول شوي دي، 250 شاوخوا باندې وایي، البته د 500 نه زیات نیولې دي. بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټې نه IOM کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی، هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټې نه. دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه IOM ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلي. بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپی وو واخلې، د دې ځنې پورته کړه، او دا کیسه ور باندې واچوم چې د کوټې نه راغلی و چې تر څو بولي دلته د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت وکړي. یو هم دا څوک نه دي ولې ماته دا راپور نه درغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي.
مننه مومن صاحب، تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ووتل، هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړي دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو؟ یو څه پیسې کړي؟
بالکل، دغه سره زمونږه خبرې شوې دي. نو پاره کې د دوه خوا دغه خبرې کیږي، لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنڈاپور چې کوم اعلی وزیر دی د خیبر پختونخوا، هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې، او موږ پکې زخمیان کړي. دوی خو دغه سلګونو شمېر کېده چې جوبل شوي دي، دغه څه پکې وژل شوي دي، دوی ته لارې بندې کړې وي، او کرینونه او هر څیز کنټینر یې راوړې وي. خصوص د دې د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی، ډېر مشهور ټلویزیون دی، هغه ځینو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې، نو مطلب تاسو څه کار کړو؟ نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی، د پی ټی آی ولا کسان رال، او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته، هغه ډوډۍ خوړل، او بس دغه ټیم کې پولیس رااله، وزې مو سره وخېچول. بل ویل زه دغه سره غلی، ما خپل سودا خرڅول، او بس په لار کې پولیس ونیول، ما ته چې ته احتجاج کی. نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی، رستورانتونو کې کار کوي، یا نور داسې کارونه کوي، نو هغوی هغه خپل کار کوو. نو بس دوی چاپی وهلي، دغه خلک ځان سره خېچولي دي. خو اوس دغه طرح ځو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله، نو دوی خپله مانې، دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي، سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي، هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نو په کار لکه د خپل هیواد خپل پوج او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل، دوی ونیول. څه چې ما وختیم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي. دغه سه په لزګونو کسان هغه زخمین شوی دي. په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان ترکین صاحب د چا سره چم تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مېرې نه دي معلوم موږ لګې شمیرې راټولو خو هغه دا تورونه لګي چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوئ چې څوک وجل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده.
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم. یو څوک کېدای شي چې وژل شوی یا هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی کنه.
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر ویلې چې 10 افغانان موږ نیولي دي. وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنډي چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي. دغه سي
یو بخښه ما خپله په پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دی
هغه 250 یاد کړ بل وی نور لس نیول شوی دي. نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي. نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شوی دي نو دا غي پاړه مختلف شمیرې دي. څوک په 900 کې دي څوک یو لس نیم سو کې دي څوک په زرګونو کې دي. نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه د هم دا خبره وکړه چې منګا تر د نه دیر شو پوري ټوپک او کلاشنکو په دارانی ولې د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسو گیسو څوک سو البته وختي منګا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي. نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانیم جوړه کړی دا چې 4 نومبر نه مظاهره شروع شي 8 نومبر پورې روانې وي. نو پر دې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چان راغلي نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لارې کې پولیس راغلي رینجر ساتي راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دولس پړومبای کې نو دوی هغه والی دي او به دا وسره ویډیو غانیم جوړه کړی
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري
ورسره او هغه ویډیو غانې جوړ کړې دي. نو اوس د پاکستان چارواکي دا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړې اوس په دې رانی سو
همدار صاحب د پاکستان حکومت چې ویل دي چې په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شي.
دوی دا واضح نه دی ویلی چې دا افغانان یې کم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دی هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دی یا هغه افغانان چې د درې کولونه ست تر اغلی د کم چې پاسپورت ویزا لري دغه د پاره خو ګومان کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي. خو دا هغه ته معلوم شو چې کله دا کال تیر سي نه وکړ داسې د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادې او د دې طریقه کار به څنګه وي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او بخښه دلته د انوسی په برخه کې انوسی ګور یو خدای انوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای ځینې کسانو بیا ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوا د اسلام آباد ووسی دون کې پاکستانیان باید د ضمانت کې دا څنګه قصره
او هو د نن مخکیم دغه پولیس رېجستریشن چې و دا انوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولونه دغه توسيږي خدا امکان ستار چې دوی دا ټول د پاره شپ کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لار سي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتيان ولري تاسو پرې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چوسيږي مون انوسی ورته ورکړه دا بدلته سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپول والا شي دا موږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه غواړي کم څه په خپل مرزي باندې دی واړی هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهنه ورته لټوي خو دوی همیشه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چونکه پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یا دی حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نسوال د افغانان د چکم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني قانون لري البته دوی چونکه هغه پښتانه په دی وجه دوی افغانان یا دی وي
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څومره شي نو زور اکثرا په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیس راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویت سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یادینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت خدمتونو وروسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ایم ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قربانی هغه بکرا پورته کوي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجرې جوړ کړی دی دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي البته ډیر افغانان لاړ دبه دمر غلطه وطن کې چونکی ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده امنیت راغلی ده نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي البته دا غریب ته وکم سکم ده دا چې کله روزګار نشته چې لاړ شي اکثره ګټه واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کې وینو د باندې ډول کېږي او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا غوډه ضمانت کولو ولاي سکنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني قانون لري غوډه پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه مته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درسره محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه مې ټویټ کړی و چې باید افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلند ونی شي له مشال ریډیو سره بل څه خبري کړی دی پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړی دی امل خانم کړی دی بلکې الته کی خبره دا ده چې کله د افغانانو په سیده سي خبري وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډلاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسيږي نو دا غینه پس به دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دی په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو دی هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکو دی نو هغه ته هم مسله پیدا شي یو خو که دوی شکلونو کې یو شانت دی بل خو د دوی اردو ویلو یو شانت اردو وی یو شانت خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغه سي د دین علاوه دا تورم هلته لګول کیږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړی دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې امل خان یا محسن داوړو هغه دا مسله راپورته کړی د حقیقت هوا جام دادا چل د کې د کورونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځنی په داسې په جنوبي پښتونخوا کې د بلوچستان کې دي نو هغه هم په کراچۍ کې تقریبا 15 څلوخ لکه پښتانه دي نو هغه ته مسله
دا چې په اسلام آباد
کې په لکونو کې دي نو به دوی ته مسله ما خو څنګه تاسو چې دوی کلچر
او بخښي تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیری وی وری کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو او حالت پولیسو نیولې وی د افغان په
دې هر ورځ مسلې راځي
دوی بیا څنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نشي څنګه
نو بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره غډر عام دي هغه ورکی بیا ځان ته وکیل نشي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویل چې ډېری داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کیږي هغه مختلفو سیمو کې چرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سندھ کې نو بیا غوی دغه مسلو سره مخ کیږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې دغه دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغه ځکه په دې باندې کنسرزم شو کې یو غوی یو خو د افغانستان سره غوی خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ورسره ورسره بیا غوی سره د خپل پښتنو مغمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کې غلطه کې
مننه
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفیو لاستانه ځای خره لاستوي
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې خو ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوی دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکه محکمه وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې د سلمی خپل نه زیات دلته پاتې کیږي هغه ته پاکستان پی او آر کارت پروف اف رجسٹریشن کارت ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کیږي چې هغه دلته د پاکستان په سی ان ای سی باندې کیږي یعنې دوی په شناخت کارت باندې کیږي نو بل کټګوري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي دا دوی واضح کړی نه ده مستر څو پر دا دوی واضح نه کی نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خصل شي او افغانان هم په دې کې باندې تاسو پوری سندې کړی او نسې کولای دا بده د شم دسمبر نه بعد سورسي روسه به شاید واضح شي چې دا به په ست ترتیب سره دوی ورته دای نو سیور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوې دي د باندې پولیس خلک دروي په لار کوڅو کې
خیر مخکې سي احتجاج روان په هغه وخت کې خو به خسوک د کور نه شو وتلای افغانان کې بخینه شوتل البته د عام کسته لپاره هم ډیر زیات ستونزې وي البته اوس ډیر زیات ستونزې نشته کم څه مخ کې وي خو چې کم ویونی سي خو څنګه چې تاسو درن باندې اشاره ورته وکړئ پیسې غواړي دا خبره ستا خو پرچا ور باندې نه کټ کې وي جیل ته ناس دی وي تاڼي تنه ګوزي دا غلطه خبره ختنګ وي سه پیسې د نو وخت بیا غن باندې فری دي
یعنی همدر صاحب په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنې کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
او هو د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چې پارټي مخ اعلان وکړي چې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوه ورځې مخ کې په دې لار کې ډیر زیات ګرځي هغه موږ په کیسه افغانانو په پروسی کې غلطه هم دوی سره پرښونو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او افغانانو پورته کوي یو ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا موږ د احتجاج نه راپور کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانوني یې کوم رته ناخلي واپس پرېږدي
مننه محمد صاحب جدي لدی مظاهره روسه ځنه عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځنه ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړي دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد خو وسیت عادي دي دوی څه لاتوي
وزیت عادي دي خو چې زمونږ خپل خبري اعلان سره خبري کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټشوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بلځ کې او دوی لګی چاپی و هي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اټک پول لږه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نور سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې کرکټ لوبډل کم میچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده آی ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډ ډیر زیات مهم وو، او د کی 540 کسانو په دې پلاوي کې چې پاره کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړې وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی. نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو. نو که یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا، د احتجاجونو مظاهرو باندې وا. د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي، هغه هم دغه خبره کوي د کراچۍ د ونډي بازار چي دي هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټیټی کچې تر پریوته هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېده د شیاګانو سنیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام واړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نام نه پیدا کړ شو. دا تور نه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو دا غي د وژن نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغار ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي.
مننه محمد صاحب لطاسه مننه لیدونکو اوریدونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه سره وو تر بیا مو په خدای سپاره.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیک پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ کون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او لداسې میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې لمرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نور کوي بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچان به ټولي 150 میلیارډ ډالر پیسې په خیریه کارونه باندې لګي. نور ډیر څه هم درته راسپړم خو تر هر څه لمړی د ونې د سیاسي پیښو د سرټکی د طالبانو خواته په ښکارا د مسکو او وخت لوري روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیست د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي. خدا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختی دواړه لوري د مړو وبنديانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورم جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانا فسادات دی ته زکه فائدہ کوي چې اسی د شتګردي کېږي نو خلک کوئی پولیس سکي د فوج سکي لیویس سکي حکومت سکي خو فرقوارانا فسادات کې بیا دی چې دغه خو زمونږ نه چلیږي.
تاسو وکی سې په کورم کې چې شروع وته
مخ خپل پښتونکو
ایموی ویشه به خالق ایموی و دین مذهب و قران دی وی قبله دی و خدای تعالی تعبیدور بندگون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
مولایان راووزی علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
نشي ودا کال ادا زه رد دي شنو هغه چې پردې ته حق نه کیږي اته بیا ما دنیا ته یو وې دا ما دی بلې دا ما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش کښتا چې هغه دنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکا وو
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرې دل یونما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه
په دوی خبري اعلان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي دوی غوخلی دي دوی زندان ته واچول هلته شکنجه شول او زرګون خبري اعلان له وطن فرار ته مجبور شول
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرونو کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته لتور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د وسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللې څول طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي که څنګه د روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده خو لتور لیست په وستلو باندې کار روان دی بلخوا د روسي د استادو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحې لیکلې د وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرۍ ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستل شي کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلې او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره بیا د سیمه ییزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دي پټاګه شوي د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجه حل ممکن نه دی
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي لهدا په ښکاره خو د تمنه اختلافات نشي شولې ځکه دا تهدیدات چې دیتا متوجی کیدلی شي د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا څخه د یغد مخنیوي لپاره د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخې ځان اړ بولی چې طالبانو سره تعامل وشي خو دا تعامل بیا هم تکرار نه وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي لہذا دا مسائل به روان وي او دا سیمه له بده مرغه افغانستان کې کوم مسائل روان دي په کومه سیمه ته نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپل شي چې خپل ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي لپاره د فعالیت وکړي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسو خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه وسي بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی
او تیر ونه افغانستان لپاره د چین ځنګړې اساس اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر وګدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل تر راغی چې پاړې پاکستانی سرچینو ویلي نو موړي کابل ته د ترهګرۍ پر اړه د اسلام آباد او بیجینګ پیغامونه لیکدولي د چین ځانګړي استازي یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نور طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه ادرس نه ته ویلي نوموړي د ټي ټي پی او نور ترګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنۍ د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نه یې استازي په دې خانه شوه ده چې د ټي ټي پی په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شو یو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لري کې. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر پر اړه معلومات راوړي او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستۍ کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپل وګړو د بریدون لامل اندېښمن شوی خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی یو تشنج دی نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي او زموږ معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کوم ډول اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ دی
دغه غونډه جوړه کړي. چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین ته دی باور دی نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي او پاکستان بیا دا ورته وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خو تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقې نه خطو لامل د درنو نه خطو شاهد و چې پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو. په بدل کې شیا پښتنو د بغن بازار ته اور واچو او ځای یې سنیان ادا کوي چې له شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. کته هم روسا دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول خو لوربند روسا هم په الیزی بګن میستیکوټ او مقبلو کې نخته شوی چې لکتر لګل لس کسان په کیمبرا او یو شنور جو بلدی
او دا سازش څوک دا هغه څوک چې هغه پړچینار خالی کول غواړي د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او دا هغه زیره به کډیو کې نو شیبه سنیول او سنی به شیول چې کم پاتې شي به کډیو کې او چې کم سړی پړچینار خالی غواړي به خوشاله شي نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خلک خوشاله دي یاره چې په پاره چینار کې شی او سونی فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چللی الته ولی کرفیو ده په دې خان کې څه چللی په بنو کې څه چللی په باجوړ کې څه چللی د شتګردی د یو چې پیون په نوم جاری وي او په څه جاری ده ولی د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دي او د تیرا په جنگ کې چې کوم دي زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دې په خپل کې جنگ کوي دا د شتګرد او د فوج دی او زما خل روت
کورم کې د زموکو مسلې شته زموکو مسلې شته هغه کې چې کله په زموکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومي که د شيګان کې مقابلې دي یا سنیانو په اړه مس کې بیا مشکل جوړيږي فګور یو خبر کوم چې دا د عام سنیانو او د عام شيګان ترمن بالکل یو مشکل دی خو د زمکه نه زمکه خبرې دي اخوانه مسلې دي په کبایي سیمو کې دا نورو کې مشته خبره کوم کې بیا حساسیت ته چې تا شی او سنی مسله دی بیا جوړ شي هدان کې راځي نه وي ایو د شی ودا کار دي دا زره ده دي سنیا به چې پدې ته حق نه کیږي حالت بیا ما دنیات دي یو وی دا زما دي بل وی دا زما دي وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل له سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته راځي چې فوکس حل تشي پیدا مسلې پاتې شي.
کسام د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمیر نور دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکه کړي او غندلې دي. په پیښور کې پښتونخوا فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړي چې کورم کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي ترڅو دا سیمه د پښتونخوا له وجود نه خالی کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمې په وینو لړلې پرې خوده، خو خپل د عمران خان درا خوشی کولو لپاره بې نتیجې لارینونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الهي پکتیا قومونه ولسونه اې دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یو داسې فیسبیل لا پیسلا وکړو چې دوه طرفونو ته به منلو وړوي. ای مونږ له پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي. مونږ به داسې وجرګا جوړکو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړوي. په دې به یو څه مصرف ورسي، زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسای کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموږ زوایا مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده.
پاناند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو وسی ورته دغه پیخي وکړي او دا پیخي دغه لړۍ به وګده کی دا بغزه کی دیو ته چې زر د پای ټکه کی خود شي او دیو ته زر تر زر آماده شو دی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ وګده نشي او دی ته د پای ټکه کې ګرو پس هر باندې ملایان راووسی علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که سم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپل تګلارې اعلان کړي، خو تر هغه پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړه هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې عملی اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څام مرمن ډیکر د خبر اعلان وی وی آنلاین غونډه ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړ وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوي پالیسی اعلان شي او په کار هم د چترغي پورې انتظار ورته ویستل شي، خو زیاته کړي د چې لدی وړاندې د نوي کال رسیدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یو غونډه جوړ شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدی پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزر په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزر دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دي تستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلی چې د 15 کې بلین ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته مونږ داسې ځای نه پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یادونه هم وکړه. زه وایم دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولما او کوښولو بګرام ته بیا ځم، ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلی چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دا. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو د پاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلی د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو لخبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اگست 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرمنو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره پرې د باید همغږي وسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي باید هغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کوم رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې لیوی خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا دغه راپورونو د خبرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بل اجازه هم نه لري، خو تیرونې یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکی ټکالی کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي کې په یو خبره خلاصه کو د جمهوریت د چتاته د وزارت حق درکړ او د نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسنی افغانستان کې نیوکه خو پرېږد چې حتی په ژوندۍ تصویر باندې بندیز ده.
همي بلان گفتنای ما او طنز گفتنای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما سن که حمایت کنید. اگر 10 سال قبل ما کار را میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنوع نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مرمن لخوا د پښتنو وربللی لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان مرمن بشرا بیبی چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېر وخته په تعویزګری یا بیوانی مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بیننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. له دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي، یو پښتون د بشرا بیبی په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړل یو لا هم خوشاله دي. فعلاً ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، علامه محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شوی لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خراب لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیر اونۍ د روانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره په خواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته ورسول شوی. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالي روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هر پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو لا بهرنۍ او پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشاري نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له وداسې سخی میلیارډر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارډ ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل مرګوسته بچانو ته ل خپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیارډرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازمانی ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارډ ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 9.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریور میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه به وي. خو د 3 ساعت لپاره یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او چپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.